احمد شبریم ستاسو کوربه سهار مو بخیر. نن په قطر کې د جګپوړي امریکایي پلاوی او طالبانو د استازیو غونډه ده. د دې غونډې د اجنډا له موضوعاتو مو وړاندې په خپرونه کې خبرو. بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مسؤله آغلې ګاسمن:
د کندوز د ګزارې سید آباد په جومات کې بوژنوونکې چاودنه ښیي چې د افغانانو ژوند څومره له خطر سره مخامخ دی.
ملګرو ملتو له مرستندویو هیوادو غوښتي دي چې له افغانستان سره کړې ژمنې ژر تر ژره ترسره کړي، او دا به هم واوري چې نړیواله ټولنه پر یوې طرحې کار کوي چې له بېوزله افغانانو سره نقدي مرسته وکړي.
$200 دی ډېر پیسې نه دي په اوسنۍ زمانه کې، خو بیا هم د بیچاره او مجبور افغانانو لپاره ډېرې پیسې.
تر هر څه مخکې خبرونه. په کندوز کې د پرونۍ چاودنې د قربانیانو شمیر 500 ته رسیدلی او مسؤلیت یې داعش منلی. ماسکاو د افغانستان په مسله کې له واشنگتن او اروپایي ټولنې سره د همکارۍ ژمنه وکړه، او په عراق کې سبا پارلماني انتخابات. بشپړ خبرونه. په کندوز کې د پرونی خونړي برید مسؤلیت دای شومانه. د کندوز ښار د سید آباد په سیمه کې د شیعګانو په جومات کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال درنه چاودنه وشوه چې د راپورونو له مخې شاوخوا 500 کسان یې ووژل او لسکونه نورې ټپیان کړل. د داعش ډلې خراسان څنګه پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی یوه انتحاري په داسې حال کې خپل چاودیدونکي مواد والوسول چې خلک په جومات کې دننه پر لمانځه درېدلي وو. د داعش په یوه جلا بیان کې ادعا کړې چې برید کوونکی د چین له اویغور مسلمانانو څخه و. د کندوز امنیه قمندان مولوی دوست محمد ویل چې د دې حمله هدف په افغانستان کې د قومي نفاق او تلمن وهل دي. هغه خلکو ته ډاډ ورکړ چې پر راتلونکي کې به د دې ډول حملو مخه ونیول شي.
موږ خپل اهل تشویع ورونو ته د اطمینان هم آینده کې ورکو چې د دوی د امنیت په لحاظ باندې په هر څه باندې موږ انشاءالله باز آمادګۍ په نظر کې لرو او نیسو، او دوی ته به انشاءالله داسې مشکلات بیا نه پیدا کړي.
بیلابیلو نړیوالو مؤسسو او له هغې ډلې ملګرو ملتو او د بشري حقونو د څار سازمان د کندوز حمله په کلکه غندلې ده. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې له غړو هیوادونو غوښتي دي چې نورو افغان کډوالو ته پناه ورکړي. جوزف بورل پرون د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې یوه کنفرانس ته وویل چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته شاوخوا 2000 افغانان چې ژوند یې په خطر کې و له افغانستان اروپا ته لیږدول شوي. بورل غوښتنه وکړه چې اروپایي ټولنې دي د 10 او 40 ترمنځ نور افغانان ومني. اروپایي ټولنې د پنجشنبې پر ورځ وویل شاید د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د لوی کمشنر فیلیپو ګراندې دا غوښتنه چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه دي 2500 افغان کډوالو ته د 500 کلونو په اوږدو کې پناه ورکړي ومنل شي. خو دې ټولنې ټینګار کړی چې په دې اړه وروستۍ پریکړه به د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې چمتو دی چې له متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ناټو سره د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي. سرګی لاوروف پرون د تل په 14 د اروپا د کسب او کار د سازمان د یو شمېر غړیو سره په کتنه کې وویل د ناټو غړي باید د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړي. لاوروف ټینګار وکړ چې روسیه پر افغانستان د احتمالي حملې لپاره د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د پوځي تاسیساتو له استولو او هلته د نویو پوځي اډو له جوړولو سره مخالفه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې په داسې یو حالت کې شاید د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې ترورستي حملې وشي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ته چهارشنبه پر ورځ وویل چې هیواد یې د طالبانو استازیو ته بلنه ورکړې څو د افغانستان په اړه په پلان شویو خبرو کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې دا غونډه د اکتوبر په 16 په ماسکو کې جوړه شي. د طالبانو مخالفه د مقاومت جبهه ادعا کوي چې په پنشیر ولایت کې د دې ډلې د ځواکونو یو ډلیز خبر موندل شوی دی. په پنشیر کې د طالبانو د سمیزو استخباراتو مشر مولوي میر آغا ازادي راډیو ته وویل یوه ډله کسان چې د جګړې په ترڅ کې وژل شوي او د سیمې د خلکو لخوا خاورو ته سپارل شوي وو اوس یې مړي موندل شوي دي. د طالبانو د سرچینو په وینا دا ډلهیز قبر پرون د تلې په شپاړسمه د پنشیر د روخي ولسوالي په بخشي خیل کلي کې وو چې درې مړي ترې ایستل شوي دي، خو د سیمې اوسېدونکي وایي چې په دې ګور کې اته مړي موندل شوي. په پام کې ده چې د عراق پارلماني انتخابات سبا ترسره شي. په عراق د امریکا له حملې وروسته چې په نتیجه کې د صدام حسین رژیم نسکور شو، دا په دې هیواد کې پنځم ځل پارلماني انتخابات دي. د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د منصوبانو د رای ورکولو لپاره پرون د اکتوبر اتمه نیټه په پام کې نیول شوې وه. د راپورونو له مخې د رای ورکولو پرونی بهیر له لاسوهنو او مداخلې پرته ترسره شو. تمه ده چې عام خلک به سبا سهار په 8 بجو د خپلې خوښې کاندیدانو ته رای ورکول پیل کړي. د عراق پیژندل شوي روحاني مشر مقتدا الصدر د انتخاباتو په درشل کې ویلي دي چې دی او پلویان یې په دې تمه دي چې دا ځل به د دوی له ډلې څخه یو کس د عراق د راتلونکي صدراعظم په توګه غوره شي. او وروستی خبر دا چې د ګرجستان پولیسو د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی یو شمېر پلویان نیولی دي. دوی د هغه توقیف ځای مخې ته چې ساکاشویلی پکې ساتل کیږي په اعتراض لاس پورې کړ. پرون د اکتوبر په 8مه په روستاوي ښار کې لسکونه کسان راټول شوي او د ساکاشویلی د آزادۍ لپاره یې شعارونه ورکول. ساکاشویلی د اکتوبر په لومړۍ نیټه هغه مهال توقیف شو چې په اوکراین کې د طبیعت د دورې له تیرولو وروسته ګرجستان ته راستنېده. نوموړی په 2013 کال کې د محکمې لخوا له خپلو صلاحیتونو په ناوړه استفاده او فساد تورن وپېژندل شو. دا ساجر راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ سبه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم ستاسو کوربه، تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. امریکایي چارواکي او طالبان به له افغانستانه د متحد ایالاتونو د ځواکونو له وتلو او پر کابل د طالبانو د سخت دریځ ډلې تر واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړي. د امریکا د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل امریکایي پلاوی به د شنبې او یکشنبې په ورځو د طالبانو له جګپوړو چارواکو سره د قطر په پلازمېنه دوحه کې وویني. په دوحه کې له تیرو څو کلونو راهیسې امریکایي چارواکو او طالبانو د سولې خبرې مخته وړي چې بیا یې د 2000 کال د فبروري په 9 د سولې تړون لاسلیک کړ. یوه امریکایي ویاند وویل موږ به پر طالبانو فشار راولو چې د ټولو افغانانو حقونو ته د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون درناوی وکړي او یوه ټول شموله حکومت چې له پراخ ملاتړه برخمن وي او یو ټول شموله حکومت چې پراخ ملاتړ ولري جوړ کړي. د امریکایي ویان زیاته کړه په داسې حال کې چې افغانستان له سخت اقتصادي وضعیت او احتمالي بشري بحران سره مخامخ دی موږ به پر طالبانو فشار راولو چې بشري مرسته کوونکو ادارو ته اسانتیاوې برابرې کړي چې هغو سیمو ته آزادانه ورشي چې د مرستو اړتیا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا غونډه په دې معنا نه ده چې واشنګټن طالبان په رسمیت پیژني. یو امریکایي چارواکي وویل دا غونډه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو یا دوی ته د مشروعیت ورکولو په معنا نه ده. مشکاره څرګنده کړې ده چې طالبان د خپلو اعمالو له لارې مشروعیت ترلاسه کولی شي. دوی باید د خپلو کارونو یوه دوامداره سابقه رامنځته کړي. د چارواکو په وینا د متحد ایالاتونو په پلاوي کې چې نن او سبا له طالبانو سره خبرې کوي د بهرنیو چارو د وزارت استازي، د USAID استازي او د امریکا د استخباراتي ادارو استازي شامل دي. رویټرز اژانس د یو امریکایي چارواکي په وینا خبر ورکړ چې په دې پلاوي کې زلمی خلیزاد شامل نه دی چې له 2 کلونو راهیسې له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د دوی یو جګپوړی پلاوی پرون ناوخته له کابله دوحې ته روان شو. تمه ده چې امریکایي پلاوی به پر طالبانو دا فشار هم راولي چې هغو امریکایانو او یو شمېر نورو کسانو ته چې له افغانستانه وځي خوندي چاپیریال مساعد کړي او برمته شوی امریکایی چې 2 کاله مخکې برمته شوی و مارک فریریچس خوشی کړي. اوس پر شو دې ته چې یو شمېر کسانو دا ویلي دي چې دوی له امریکایانو دا هیله لري چې دوی باید له افغانستانه وویستل شي. په دې ترڅ کې یو هم یو افغان دی شاهین زمریالی شاهین د سرګندونې اورو. او
منګه هم د دې صحیح پروګرام کې داخله کړې ده او صحیح پروګرام اوس په صحیح پروګرام درو خو خبره ده چې منګه هیڅ تر اوسه چا هغه پښتنه نه ده کړې نه وره کړولې ده. فقط منګه هم غواړو چې موږ کارونه زر تر زره شروع شي او موږ ته د پرواز زمینه برابر شي او له دې افغانستان څخه د وتلو مبارکي موږ سره کومک وسي ځکه چې موږ تر اوسه پورې پاتې ځکه موږ ژوند سخت دلته حالات خراب دي ورځ تر بلې خرابېږي.
دا څرګندونې وړاندې په یو راپور کې په تفصیل اوریدلی شي او په دې راپور کې به د افغان کډوالو په ارتباط هغه افغانانو په ارتباط چې غواړي له افغانستانه نورو بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویان څرګندونې د نیټ پرایس څرګندونې هم درسره شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د نن او نړیوالو په کندوز ښار کې د شیګانو پر یو جماعت د خونړۍ حملې په وړاندې سخت خبرګونونه شوډلې دي. د بشری حقوقو د سار سازمان او ملګرو ملتو په افغانستان کې د دې ډول حملو د دوام له کبله سخت اندېښنه ښکاره کړې ده. د بشری حقوقو د سار سازمان د آسیا د برخې مشر پاتریشا گاسمن ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د دې ډول حملو په وړاندې نړیوال باید چوپ خوله پاتې نشي. د پرونی حملې مسولیت داعش منلی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز ښار کې پرونی حمله چې لسګونه کسان یې مړه او ټپیان کړل په هیواد کې دننه او بهر له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوه. د بشري حقونو د څار سازمان د آسیا د برخې مسؤولې پاتریشا گاسمن پرون د تلې په 14مه ازادي راډیو ته وویل د حملې ښایي چې د افغانستان اقلیتونو په تیره شیاګانو ته ګواښ متوجه دی.
د کندوز د ګزارې سید آباد په جماعت کې بوژنوونکې چاودنه ښیي چې د افغانانو ژوند څومره له خطر سره مخامخ دی. په تېره شیګانو ته ګواښ په رښتیا سته. پر دې اقلیت په تېرو کلونو کې هم په افغانستان کې خونړۍ حملې سوې خو هیچ چا یې پوښتنه نه ده کړې. نړیوال باید له افغانستانه خپلې سترګې لرې نه کړي. د شیعه اقلیت لپاره جګړه نه ده ختمه سوې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه هم د کندوز د برید په اړه په یو بیان کې د دې برید د درنو تلفاتو له کبله سخت خپګان ښودلی دی. د یونامه په وینا دا د یوې اونۍ په ترڅ کې پر مذهبي مراسمو دریم برید دی. د یکشنبې په ورځ د تلې په 11مه د کابل د عیدګاه جومات مخې ته یوه چاودنه وشوه چې د هغې مسؤلیت هم د داعش ډلې خراسان څانګې ومنه. همدارز د چهارشنبې په ورځ د خوست ولایت پر یوې مدرسې برید وشو چې مسؤلیت یې تر اوسه هم کومې ډلې نه دی منلی. او وروستي برید چې په کندوز کې و یو ځل بیا ملکي وګړو ته درنه مرګ ژوبله واړوله. د داعش ډلې خراسان څانګې پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د دوی یو انتحاري په داسې حال کې خپل چاودیدون که مواد والو زول چې خلک په جماعت کې دننه پر لمنځه درېدلی وو. داعش په یو جلا بیان کې ادعا کړې چې برید کوونکی د چین له اویغور مسلمانانو څخه وو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر خپله ټویټر پاڼه دا برید په کلکه غندلی او دا یې د شیعه مسلمانانو او هزارهګانو د هدفي وژنو په دوام یو بل جنایت بللی دی. د کندوز ښار د سید آباد ګذر اوسیدونکی حسین داد رضایی د دې چاودنې په اړه خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
د ګلکوري مصروف بودم کې همي خطبه خلاص
په خطو کې مصروف کوم چې خطبه پای ته ورسیده او ورپسې مې د چاودنې غږ واورید. نور نه پوهیږم. راغله و مې لیدل چې جماعت نړیدلای وو او معلومه نه و چې څومره خلک پراته وو. د تلفاتو شمېر تر اوسه هم معلوم نه دی.
پرونی حمله وروسته لدی چې د امریکا او ناتو ځواکونه له افغانستان ووتل تر ټولو لوی او خونړی حمله و. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې د دې حمله په اړه به هر اړخیز تحقیقات وشي او عملانو ته به تر ټولو سخته سزا ورکړل شي. اسوسییټډ پرس خبری آژانس راپور ورکړی چې اوس مهال د طالبانو مشرتابه د داعش ډلې له زیاتیدونکو حملو سره مخامخ دي. د داعش خراسان څنګه د کابل په هوایي ډګر کې د اگست د 26مې نیټې د 14 په ګډون د ډیرو نورو حملو مسؤلیت منلی دی. په دې 14 کې چې د کابل له هوایي ډګر څخه د تخلیه د عملیاتو پر مهال وشو د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون شاوخوا 200 کسان ووژل شول.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
ملګرو ملتو لمرستندویانو غوښتي دي چې له افغانستان سره په بشری مرستو کې ځنډ او خنډ رانولي او شرط شرخ خپل مرستې ورسوي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. و په جواب 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
د ګارډین رسپانې په خپل یو مطلب کې په افغانستان کې د بند پاتې شویو انګلستاني وګړو په اړه لیکنه کړې ده. رسپانې لیکي په کابل کې د بند پاتې شوی برتانویان د انګلستان پر حکومت نیوکه کوي چې دوی په بد امنیتی وضعیت کې به سر نه وخت پرېښودل. له دغې ډلې شل تنه د تېر اونۍ په ترڅ کې له کابل نه بهر په یو ځای کې راغونډ شول او له افغانستان څخه یې د ځان د ایستلو لپاره د برتانیا حکومت ته غوښتنلیکونه واستول. په یاده ډله کې انجینران، د ټکسي چلوونکي، د رستورانت کارکوونکي، د سرطان ناروغۍ بیولوژستان، د ایتی متخصصان او سوداګر شامل دي. د ګارډین په وینا دا ډله اکثرا له هغو افغان کډوالو جوړه شوې چې شل کاله په خوایې برتانیا ته پناه وړې وه او اوس برتانوي پاسپورټونه لري. ورسپانه کاږي چې دا کسان لمنې مخکې کابل ته تللي ول، څو کولی شي د طالبانو په لاس د کابل له لوېدو مخکې خپل خپلوان مسون ځای ته انتقال کړي. د برتانیا دولت ویلي چې هڅه کوي دا کسان په مسون ډول لومړی د قطر دوهې او له هغه ځایه بیا انګلستان ته ولېږدوي او په همدې مقصد یې د طالبانو له چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. د کانسل آن فارن ریلیشن نشریه په افغانستان کې د امریکا پر جګړه لیکنه کړې او د دغه جګړې په اړه یې د عام امریکایانو د پخواني او اوسني نظریاتو توپیر راخیستی دی. نشریه لیکي چې شل کاله مخکې امریکا په افغانستان کې د طالبانو پر پټنځایونو هوایي حمله وکړې او د امریکا د تاریخ اوږده جګړه پیل شوه. هغه وخت عام امریکایان سره له دې چې پوهېدل دا جګړه به اوږده شي خو ترې ملاتړ وکړ. د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې حملو زمينه دې ته برابر کړه چې د امریکا دولت په افغانستان کې د تروریستانو د ځپلو په هدف د اقداماتو تصمیم اعلان کړي او هغه مهال یې اکثریت امریکایانو ملاتړ وکړ. نشریه وایي چې په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر له پیښې دوه ورځې وروسته د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یوه نظر پوښتنه ترسره کړه چې پکې درې نیوه سلنه امریکایانو د طالبانو پر ضد د جورج بوش حکومت د حملاتو څخه ملاتړ کړی وو. په هغه نظر پوښتنه کې له هرو لسو کسانو څخه لاتو زیاتو یې ویلي وو دې سره موافق دي څو افغانستان ته امریکایي سرتیري واستول شي او دا عکس العمل سبب شو چې امریکا په افغانستان کې له اوږدې جګړې سره مخ شي. د روان 2018 میلادي کال د اگست په 14مه نیټه د ایپی نورک مرکز یو تحقیقاتي نظر پوښتنه کړي او ښایي چې 25 سلنه امریکایانو په افغانستان کې جګړه بې ارزښته بللې، 25 سلنه جمهوری پالیو او 25 سلنه دیموکراتانو په دغه سروې او نظر پوښتنه کې برخه اخیستې. همدارس د پی ای ډبلیو تحقیقاتي مرکز یو تازه نظر پوښتنه ښکاروي چې شپږ نوي سلنه امریکایان په دې باور دي چې هیواد یې د افغانستان په جګړه کې خپلې موخې ته نه دی رسیدلی. کانسل آن فارن ریلیشنز زیاتوي چې په افغانستان کې د امریکا په شل کلنه جګړه کې 2400 امریکایي عسکر او 46300 افغان پوځیان وژل شوي او 2.3 تریلیون ډالر لګیدلی دي.
د ملګرو ملتو یو جګپړی چارواکي خبرداري ورکوي کله افغانستان سره د نړیوالو په بشری مرستو کې ځنډ راشي ناوړه عواقب به ولري. د ملګرو ملتو د کډوالو د ادارې مشر فیلیپو ګراندي وویل چې دوی ته د شویو شمنو له دریو یوازې یوه برخه رسېدلې ده. ګراندي په افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین خبرداري ورکړ او پر مرستندوی هیوادونو یې غږ وکړ چې له افغانستان سره پر خپلو شمنو ژر تر ژره عمل وکړي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر فیلیپو ګراندي پرون د تلې په 14مه په یو خبري غونډه کې وویل له افغانستان سره د بشري مرستو ژمنې شوي اوس په کار ده چې دا پیسې عملا ورکړل شي، ځکه په افغانستان کې اوس مهال سمدستي نورو سرچینو ته اړتیا لیدل کیږي. د کابل له سقوط یو میاشت وروسته د سپتمبر په 18مه د ملګرو ملتونو سرمنشي د لویو مرستندویو هیوادونو یو غونډه راوبلله. په دې غونډه کې له افغانستان سره د 1.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وشوه، خو معلومه نه ده چې له دې مرستې څخه به څومره پیسې د هغو 406 میلیون ډالره بودیجې ته ورکړل شي چې ملګرو ملتونو په ځانګړي ډول د 2021 کال تر پایه له 11 میلیون افغانانو سره د بشري مرستې لپاره غوښتې وه. د یونیسیار مشر وویل ملګرو ملتونو له افغانستان سره د شویو ژمنو له دریو یوازې یوه برخه یا 15 سلنه ترلاسه کړې ده. ګراندي همداراز یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې سره د اعلان شوي 300 میلیون ډالر مرستې یوازې 18 سلنه دوی ته رسېدلې. نوموړي مرستندویو هیوادونو ته په خطاب کې وویل لطفاً په هغو برخو کې چې سمدستي اړتیا ده مشخصه مرسته وکړي. ښاغلی ګراند د افغانستان د سخت طبیعت یادونه وکړه. وی ویل چې د دې هیواد په غرنیو سیمو کې ساړه زیات وي او ژمی هم را روان دی. د یادونه وکړه چې د افغانانو د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره وخت ډیر کم دی. فلیپو ګراندی وویل د عامه خدماتو، بانکي سیستم او اقتصاد ویجاړېدل په افغانستان کې تر دې هم لوی بشري ناورین رامنځته کولای شي.
Unless that is found, I foresee a bigger human...
کمرسی ورنپل شي نو زه اټکل کوم چې تر دې لوی ناورین راتلی شي، او زما اټکل دا دی چې شاید ډیر شمېر خلک بې ځای شي، ځکه که خلک روغتیایي خدمات د څښلو اوبه او یا پیسې ونه لري نو کډه کېدو ته اړ وسي. دوی شاید له افغانستانه بهر ووسي، او فکر کوم باید حتما هڅه وکړو چې د داسې حالت مخه ونیسو.
د یو ان ایچ سی آر مشر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانستان ته سفر کړی و همداراز وویل اوس مهال د ملګرو ملتونو له اړوندو ادارو څخه د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او، د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی، او د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف په افغانستان کې خپلې ادارې لري. فلیپو ګراندی وویل نړیوالو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، نو د په وینا د بشري مرستو د رسونکو ټولنو پرتله به د پرمختیایي ادارو لپاره له طالبانو سره تعامل یو څه ستونزمن وي. ګراندې له نړیوالو وغوښتل چې د افغانستان د پرمختګ لپاره له دې هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د مشر فلیپو ګراندی په وینا مو په راپور کې واورېدل چې مرستندویان دې له افغانستان سره پر خپلو ژمنو ژر تر ژره عمل وکړي. بل لورته نړیواله ټولنه په یوه طرحه کار کوي چې وتوانی شي هر افغان ته په افغانستان کې تر $200 پورې مرسته وکړي. دا مرسته به د افغانستان بانکونو ته انتقال شي خو طالبانو ته به نه سپارل کیږي. زموږ همکار مجیب حبیبزی د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د بهرنۍ کمیټې له مسؤل آزرخش حافظی سره په دې اړه مرکه کړې ده چې دا مرستې څومره اغېزمنې دي. د مرکې په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې د نړیوالې ټولنې دا اقدام به په افغانستان کې د اقتصادي وضعیت د ښه والي لپاره څومره مرستندوی وي.
نو که دا پیسې د افغانستان اقتصاد ته تزریق شي او داخل شي، د خلکو د قدرت حدید له لیارې دا د یو مصنوعي کاذب اقتصاد رونق بیرته احیا کوي، او خلک د مجبوري څخه قسم $200 د ډیر پیسې نه دي په اوسنۍ زمانه کې، او بیا هم د بیچاره او مجبور افغانانو لپاره ډیر پیسې دي.
دغه طرحه څومره امکان لري پرته له دې چې طالبان دغو پیسو ته لاسرسی ولري د بانکونو ته ورواستول شي؟
نه، خو مخکې هم د بهرنۍ هیوادونه اکثرا داسې کول چې د خپلې انجوګانې له لارې پیسې ورستولې، یوه برخه یې د دولت د بودجې له لارې استول. په اول کې خو هېڅ نه استول، بیا وروسته سوکه سوکه چې دغه ظرفیتونه د دولت او اعتبار دولت زیات شو، دوی ته ورکړل. خو بیا چون د دې د مرستې څخه پخوانی دولت هم ډېر ناوړه استفادې وکړلې، او کرپشن یا په اصطلاح فساد اداري ډېر زیات و پکې، نو دوی دا تجویز نیولی و د اول سر څخه چې د غیر دولتي مؤسساتو له لارې، یعنی انجوګانو له لارې او پرایویت سکتور سره یا خصوصي سکتور سره مخامخ راکړه ورکړه دوی کولی. نو دا ممکن دی، اما دا ګټور په دې نه دي چې هماغه انجوګان هم په تجربه کې برسېره شو چې ډېر برخه د دغه مرستې دوی په خپل اداري چارو کې لګولي، حال دا چې په دا بینبین نورمونو کې 15% حتی اکثر یو پروژې پیسې حق و چې د انجوګان خپل د خدماتو لپاره واخلي، ولې تر تېره بریده پورې دوی دغه شی ته ژمن پاتې نه شول، او تقریبا تر 50% د ټول لګښتونه ځان ته یې اخیستل. لوکسري موټرې او کرایې د کورونو او بادیګارد دا شیان خدای وکړي چې بیا هم دغسې تکرار نه شي.
نو تاسو څه د حل لاره ورته وړاندیزوی؟
اصلي خبره دا دی چې دا هم د سیاسي اساسي چاره نه ده. د اقتصادي ستونزو د حل لپاره اساسي چاره اقتصادي وده ده، تولید ده، خدمات ده، پوهه ده، او د معدنو استخراج ده، پروسس ده. دا خو یو بیړنۍ مسله ده، کنه دا خو کوم بنسټیز کار نه دی چې موږ ورته زله کو میکانیزم کچیر داسې وی چې دوی یو میکانیزم ورته جوړ کړي او ویشون کې یا غنجوګان یا بانکونه اول خو مستحق خلکو ته ورکړي. تیر وخت داسې مرستې راغلي دي د مستحق خلکو پر ځای غیر مستحق خلکو ته ورکړل شوي دي، د حکومتي چارواکو خپلوانانو ته ورکړل شوي. او دوهم دا چې دا د انجوګانو او دغه مؤسسات د پیسې ویشي لګښتونه دونه نه وي چې اصلي هدف ته زیان ورسي.
آذرخش حافظی.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادی رادیو.
لند خبرونه. په کندز کې د پرونی برید مسولیت دای شومانه. د کندز ښار د سید آباد په سیمه کې د شیا او پټومات کې پرون د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه چې د راپورونو له مخې شاوخوا 50 کسان ووشل او لسکونه نورې ټپیان کړل. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر د دې ټولنې له غړو هیوادو غوښتي دي چې نورو افغان کډوالو ته پناه ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې چمتو دی چې له متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او ناټو سره د افغانستان په مسله کې همکاري وکړي. په پام کې ده چې د عراق پارلماني انتخابات ته سبا ترسره شي او د ګرجستان پولیسو د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی یو شمېر پلویان نیولی دي. اسدی رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنبی په ټول افغانستان کې اوري. د دې خبرونې وروستیو ته رسیدلی یو په پاتې صدقو کې دا راپور لرو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس ویلی دی په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتنو کې دریم هیواد ته انتقال شوي دي، ځینې یې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي ویلي دا کار کولی شي د امریکا د متحده ایالاتونو او دریم هیواد دو اړخیزې اړیکې زیانمن کړي او دغه کسان به هم د ځای په ځای کولو په پلان کې شامل نشي. دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې تر دې وړاندې بهر ته د بې اسناده وګړو د انتقال په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي او یو شمېر هغه افغانان چې ځانونه د دې وړ بولي هغوی اندېښنې لري. تفصیل په دې راپور کې.
هغه افغانان چې په افغانستان کې له نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن دي له دغه هیواده د وتلو لپاره ورځې شماري، خو دا شېبې بیا تر ډېره هغو ته له نورو زیاتې سختې تمامېږي چې له بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایي ادارو سره یې دندې ترسره کړي او خپل راتلونکي او امنیت ته اندېښمن دي. زمریال شاهین یو له هغو کسانو څخه دی چې له تېرو شپږو کلونو راهیسې له امریکایي ادارو سره کار کړی. شاهین وای هر ورځ له کابل څخه د خلکو د انتقال خبرونه اوري، خو دی او نور همکاران یې په کابل کې بند پاتې دي. نوموړي دا هم ویل چې د خپلو خپلوانو په کور کې پټ ژوند کوي، خو په خبرې هر شیبه د دې احتمال موجود دی چې طالبان کور ته ورشي.
من هم د دې صحیح پروګرام کې داخله کړې ده او صحیح پروګرام خپل صحیح پروګرام لرو، خو خبره دا ده چې موږ هیڅ تر اوسه چا هغه پښتنه نه ده کړې، نه وره کړه ولې ده. فقط موږ هم غواړو چې د موږ کارونه زر تر زره شروع شي، موږ ته د پرواز زمینه برابره شي او د دې افغانستان څخه د وتلو په باره کې موږ سره کومک وسي، ځکه چې موږ تر اوسه پورې پاتې، ځکه موږ ژوند سخت دلته حالات خراب دي، ورځ تر بلې خرابېږي.
ورته مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس د پنځشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې ویل په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتکو کې دریم هیواد ته لیږدول شوي، ځینې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي وړاندې ویل
کله چې دا پیښیږي دا خلک په خورا ستونزمن حالت کې اچوي، دا دوی په خطر کې اچوي او پرته له کوم پلان څخه متحده ایالاتو تک پلان لري. موږ له دې حقیقت څخه خبر یو، دا کولی شي د درېیم هیواد سره د امریکا دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړي. دا د متحده ایالاتو لپاره دا ستونزمنه کوي چې په خپلو متحدینو تکیه وکړي، څو له افغانستان څخه په راتلونکي لیږد کې مرسته وکړي.
د اندېښنې په داسې حال کې مطرحیږي چې ډېری هغو خلکو چې له متحده ایالاتونو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په افغانستان کې کار کړی، له دغه هیواده بهر ته د لیږد په پروسه کې د روڼتیا په نشتوالي انتقادونه کوي. کوم راپور چې دوه اونۍ مخکې د کامیر هوایي شرکت د کارکوونکو او مشرتابه د خپلوانو د انتقال په اړه خپور شو، د هغو افغانانو په اړه چې په شرایطو برابر دي امریکا ته د لیږد د بهیر د روڼتیا په اړه شکونه ډېر کړل.
بلخوا کوم کسان چې له افغانستان وتلي او یا هم د چارټر الوتکو په وسیله وستل شوی په کوم هیوادونو کې چې اوس میشتي د ژوند له سختو شرایطو خبره کوي، په ځنګړي ډول په قطر او پاکستان کې. د امریکا متحده ایالاتونو د اگست میاشتې له نیمایي څخه تر اوسه له 1,20,000 څخه زیات کسان له افغانستان وستلي دي، خو لا هم د خبریالانو په ګډون په سلګونو تنه نور چې په شرایطو برابر دي په دغه هیواد کې بند پاتې دي. امریکایي ځواکونه د اگست میاشتې په 1/3 له افغانستان ووتل، خو تر هغې وروسته هم د تخلیه بهیر د دغه هیواد لخوا روان دی. که څه هم طالبانو کابل ته په ننوتلو سره وویل چې د دوی لخوا چاته ګواښ او خطر نشته، خو خلک د بېلابېلو لاملونو له امله له ممکنه لارو غواړي چې ځانونه له دغه هیواده وباسي.